الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد السنة بمدينة زولسبخ. وهذا هو اللقاء الأول في فعاليات هذه الدورة العلمية، والتي هي بعنوان حياة القلب. وهذه المحاضرة الأولى عنوانها التفكر الخلق حياة القلب. التفكر في الخلق حياة القلب. في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتم التسليم. Liebe Geschwister, sehr geehrte Kardeşlerim, Almanca olur. Sehr geehrte Kardeşlerim, Allah'ın evinde toplandık bu Türkçe dilde ilk semineri gerçekleştirmek için ve Rabbim inşallah Teala bunun devamını da nasip eylesin. Hepiniz bu Mescid-i Sunne'ye hoş geldiniz. Bu Zulzbach'ta yapacağımız ilk seminerde sizi Allah'ın selamıyla kabul ediyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim yaptığınız bu yolculuğu hakkınızda hayırlı kılsın. İlim istifade etmeyi nasip etsin. Ve o ilimle amel etmeyi de bize güzelan eylesin. Amin.
Ve fil bidayeti eteveccehu şükri للفضلاء من الدعاة الذين شرفونا في هذا اليوم، على رأسهم فضيلة الشيخ محمد فرح الذي يجاورني الآن مترجما، فضيلة الشيخ أحمد سنان الذي قدم من مدينة فرانكفورت، وابننا برهان حفظه الله. وأدعو الله تعالى لمشايخنا ودعاتنا أن يبارك الله في جهودهم، وأن ينفع بهم، وأن يجعل خطواتهم في موازين حسناتهم. أمين. كما أرحب بالإخوة الأفاضل الذين شرفونا من مدينة فرانكفورت، فأقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ومرحبا بكم بين إخوانكم. كذلك أرحب بإخواننا الذين أتوا من مدينة لودفيك صهافن وما جاورها، فأهلا ومرحبا بكم بين إخوانكم. كما أرحب بالحضور جميعا وبأهل مسجد السنة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، وأن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات. وبعد هذا الشكر والثناء لمن قام على إعداد هذا اللقاء، أشرع المقصود من موضوع اللقاء. فالدورة كما ذكرت لكم بعنوان حياة القلب، والسؤال الذي يطرح نفسه بداية: ما المقصود بحياة القلب؟ حياة القلب هي اليقظة القلبية التي تثمر يقينا وسكينة وطمأنينة للقلب، وهي ثمرة من ثمار التوحيد الخالص لله رب العالمين، ثمرة من ثمار ذكر الله رب العالمين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هي ثمرة للإخلاص، ثمرة لتزكية النفس وتطهيرها من الآفات، من المعاصي والذنوب والزلات. إذن الوقوف عند المحارم يثمر حياة القلب. لذلك أصل النبي لهذا الباب فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فبين أن الذكر هو الحياة، والذكر منهج حياة كامل. توحيدك ذكر، صدق إيمانك ذكر، استقامتك بأداء الفرائض ذكر، باجتناب النواهي ذكر، علاقتك بالخلق ذكر، في بيتك كزوج مع الزوجة وحسن العشرة ذكر، كأب مع أولادك تحسن التربية ذكر، إتقانك لعملك الدنيوي ذكر، صلتك للرحم ذكر. إذن هو منهج حياة كامل لا يقتصر على تلاوة القرآن أو على أذكار الصباح والمساء أو على الأذكار الواردة في السنة وفق حالك ومآلك، أبدا، ده جزء من الذكر. إنما الذكر هو منهج الحياة والذي يثمر حياة القلب. إذن هذا مفهوم حياة القلب، يقظة، يقظة قلبية يجعلها الله تعالى في قلب عبده المؤمن، تثمر الطمأنينة والسكينة والراحة والرضا، الرضا عن الله والرضا بالله. ولذلك من أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا، أي رضيت بأوامره بنواهيه بمقاديره حتى وإن كانت مؤلمة، فأنا بين شكر وصبر، عند العطاء شكر وعند المنع صبر. هذا باختصار شديد مفهوم حياة القلب. نعم.
Çok değerli kardeşlerim, hocamız ilk başta uzaktan gelen Sinan hocamıza çok teşekkür etmek istiyor. Aynı zamanda bu seminerde katılan Burhan hocamıza ve organizede çok büyük pay olan Burhan hocamıza da çok teşekkür ediyor. Ve dua ediyor: Rabbim bu Allah'a çağıran insanların muvaffak kılsın diyor. Ondan sonra Frankfurt'ta bu yolu üzerine alıp da buraya kadar gelen kardeşlerine teşekkür ediyor. Rabbim sizi muvaffak kılsın diyor. Frankfurt ve çevresine teşekkür ediyor. Ludwigshafen ve çevresinden gelen bütün kardeşlerine hoş geldin diyor, sefa geldiniz diyor. Ve bütün Hazirun burada bulunan kardeşlerimize hoş geldiniz, sefa geldiniz. Rabbim ilimle geri dönmeyi nasip etsin. Seminerin konusu dediğimiz gibi hayat, kalbin hayatı. Ve ilk sual, buradaki ilk soru nedir? Bundan maksadı ne? Yani kalbimizin hayatından, diriltilmesinden maksadı ne? Kalbin hayatı, değerli kardeşlerim, tevhidin bir meyvesidir. Yani bir kalbe tevhid yerleşirse o kalp diridir. Ve o kalp tevhidi içine aldıysa ve tevhide aykırı olan her şeyi dışarıya attıysa, o kalp Allah'ın zikriyle yaşamaya başlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu izah etmek için şöyle buyurmuştur. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem: Rabbini zikredenle Rabbini zikretmeyen bir kalp misali verecekse ölüyle dirinin arasında bir fark. Yani Allah'ı zikreden bir kalp ve zikretmeyen bir kalbin arasındaki fark, diri ve ölünün arasındaki fark ne kadar büyükse buradaki fark da o kadar büyüktür. Allah'ın zikrine gelirse ilk başta dilimizde zikirden anlıyoruz çoğumuz ama zikir kalpte başlar. Allah'ın zikri kalbine girdiği zaman bu sefer tüm hal ve harekatlarına yansıyor. Yani tevhidin meyvesi kalbinin diri olmasıdır. Kalp dirilirse Allah'ı zikretmeye başlar ve bu tevhid ve bu zikir ve bu hayatın kalbi her halükarda gözükmeye başlar. Yani sen burada namazdayken, camideyken zikir halindesin. Evinde çoluğun çocuğunla zaman geçirirken yine zikir halindesin. İş yerinde işini gerektiği gibi eda ediyorsan yine zikir halindesin. İnsanlarla iyi ahlakla güzel bir muamele içerisindeysen demek ki sen bu bütün ahvallerde Rabbine zikrediyorsun. Rabbini anıyorsun ve Rabbine karşı zikirde bulunuyorsun. Yani kalbin dirilmesi, kalbin hayatı yakada dediğimiz, yani uyku halinde değil, gaflet halinde değil, tam tersi uyanık ve basiretle görebilen, Allah'tan razı olan, Allah'tan razı olan bir kalp içine rahatlık ve sükunet girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki kim Allah ile razı olursa, yani Rab olarak razı olursa, İslam ile din olarak razı olursa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak, peygamber olarak razı olursa o kişiye cennet vacip olur. Onun için bir Müslüman bunu anladıktan sonra iki tane halinin içerisine gidip geliyor. Birisi şükürdür, birisi de sabırdır. Yani Rabbinin sayısız nimetlerine karşı her zaman kalbinde şükür hissediyor. Ama Rabbi onun üzerine bir kader yazıp da onu bir şeyle imtihan ederse nasıl karşılıyor onu? Sabırla. Dolaşıyor.
Ve dini de mahalleş. Şimdi bitsin.
Başını sağlıyor.
وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة على مائدة سورة الأنعام الآية 22 بعد 100 الأولى. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا أي ميتا في ظلمات الجاهلية الجهلاء قبل أن يمن الله عليه بالهداية إلى الطريق، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات الشهوات، ظلمات الشبهات، فمن الله عز وجل عليه بالنور، نور الهداية، فوحد ربه واستقام على أمره فأخرج من الظلام الدامس إلى النور المبين. قال: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وبين سبب الغفلة والإقامة على الكفر والعناد. قال: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي أن الشيطان زين لهم الكفر، زين لهم البعد، زين لهم المنكر، زين لهم تلك الظلمات. لذلك تجد كثير من الملحدين هو يقتنع بالإلحاد، مقتنع بالكفر، وبيفتخر أنه مثلا لا ديني. لماذا؟ لأن الفطرة انتكست، وزين له الشيطان سوء العمل، فرأى الحق باطلا ورأى الباطل حق، رأى المعروف منكرا ورأى المنكر معروفا، رأى الخير شرا ورأى الشر خيرا. إيه السبب؟ تزيين العمل، نسأل الله السلام. ودي بتبقى عقوبة كثمرة من ثمار الغفلة والتكذيب والعناد، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من استقام فله الحسنى، ومن أعرض فله المعيشة الضنك. وقد لخص القرآن هذا المنهج، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجهة المقابلة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبرحمة الله هداك فاشكر النعمة، وبعدله أضل من كذب وعاند فعاش في العيشة الضنك والعياذ بالله، إضافة لعذاب الآخرة. فالحياة الحقيقية هي الحياة في ظل الإيمان، في ظل التوحيد الخالص لله جل جلاله. هذه مقدمة تمهيدية بين يدي موضوع اللقاء، التفكر في الخلق، حياة القلب. وهذا بعد أن يترجم فضيلة الشيخ محمد فرح. نشرع في الموضوع إن شاء الله.
الله تعالى
رقم اثنين، رقم اثنين، هاتوا كم
değerli kardeşlerim. Allah Teala Suretul An'am, An'am suresinde şöyle buyuruyor: "Ev men kana meytan fa ahyina." Ölü olup da bizim dirilttiğimiz, ve cealna lehu nuran, ve ona kendimizden bir nur verdiğimiz o kişi aynı mı, hani karanlıklarda olup yolu görmeyen ve yola ihtida bulmayan insanla aynı mı acaba, diyor Allah Teala. Sonra ayeti şu kelimelerle bitiriyor Rabbimiz. Diyor ki: böylece kafirlere yaptıkları, işlettikleri ameller şeytan onların gözlerinde ne yapıyor? Hoş gösteriyor. Yani Rabbimizin nur verdiği, hidayete erdirdiği o kişi artık basiretle, bir nurla insanların içerisinde yürüyor. Ve artık doğruyu yanlıştan ayırt edebiliyor. Ama diğeri ise, misalin tam tersi ise nerededir? Karanlıklarda. Hangi karanlıklar burada kastediliyor? Şirkin ve küfrün karanlıkları. Zulmün ve isyanın, günahların karanlıklarından. Şehvetin karanlıklarından. Allah Teala sana hidayet verdiyse, kalbine hayat verdiyse, bil ki seni bu karanlıklardan çıkarmış ve kendi nuruna hidayet göstermiştir. Ayet nasıl bitiyor? Böylece şeytan onlara yaptıkları amelleri hoş gösteriyor. Yani bazı insanlar, ve bunu biz görüyoruz, şeytan onların amellerini gözlerinde o kadar hoş gösteriyor ki yaptıkları zulmü hayır olarak görüyorlar. Yaptıkları münkeri sevap olarak görüyorlar. Ve doğru yolu, doğru menheci, hayrı da şer olarak görüyorlar. Niye?
Bir ceza olarak, bir ukubet olarak. Çünkü onlar doğruyu yalanladı. Doğruyu doğru olarak tanıdıkları halde yalanladıkları için onların da kalpleri ters oldu. Bu sefer iyi kötü görüp kötüyü iyi görmeye başladılar. Allah Teala mümin kulların hakkında şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra o yolun üzerinde, o istikametin üzerinde sabit olan kimseler var ya diyor. Onların üzerine bizim meleklerimiz iniyor. Onlara diyor ki sizin üzerinde korku olmasın. Biz sizin velileriniz dünya hayatında da ve ahirette de. Allah'ın zikrinden, Allah'ın gönderdiği ve indirdiği bu nurdan uzaklaşan kimseler ise Allah Teala onların hakkında şöyle buyuruyor. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona çok dar bir hayat yaşatacağım. Ve onu kıyamet gününde kör olarak haşredeceğim. Ve o insan diyecek ki ya Rabbi ben dünyada görüyordum. Buradaysa niye körüm? Allah Teala da buyuracak. Senin dünya hayatındayken bizim ayetlerimiz sana gelmedi mi? Sen ayetlerimizi gördün, anladın, işittin ama inkar ettin. Onlara karşı kör geldin. O zaman da biz de seni bugün kör bir insan olarak haşrettik. Yani güzel bir hayat, hakiki bir hayat yaşamak istiyorsan o hayat sadece iman ile mümkündür. Bu dünyada sükunet ile, rahat ile, itminan ile yaşamak isteyen bir insan kalbinde tevhid ve iman olması lazım. Bu konuşma, şimdiye kadar olan konuşmamız konuya hazırlık olarak, giriş olarak yapıldı. Şimdi ise konuya giriyoruz. Allah'ın yarattıklarının içerisinde tefekkür etmek kalbe nasıl bir fayda veriyor ve kalbi nasıl diriltiyor?
التفكر في الخلق حياة القلب. إيه مفهوم التفكر؟ التفكر يعني إعمال العقل للوصول إلى الحقائق، وهو منهج رباني مع الآيات الكونية أي المخلوقات. آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية يعني القرآن والسنة المنهج، الآيات الكونية يعني المخلوقات، وكل نوع من أنواع الآيات له منهج رباني في التعامل معه. الآيات الشرعية المنهج الرباني في التعامل معها هو التدبر، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر معناه النظر إلى المآلات. القرآن سور، والسورة آيات. إيه معنى الآية؟ علامة فاصلة، أي لا بد عندما تقرأ آية من كتاب ربك أو تسمع حديثا عن نبيك عليه الصلاة
الله
والتسليم لابد أن تعلم هذه الآية في قلبك، فتعي معناها وتنظر إلى ما فيها. إن كانت أوامر سمعت وأطعت فنفذ الأمر، ده تدبر، وأقيم الصلاة وحافظ على الصلاة. إن كانت نهيا أجتنب وابتعد، ولا تقربوا الزنا، ده معنى التدبر. بنظر للمآل، الآية علمت في القلب، أثمرت استقامة وخشية من الله تعالى، فأنفذ أمره وأجتنب نهيه وأصدق خبره. دي الآيات الشرعية، منهج تدبر. لابد أن تعلم في الآيات مش مجرد حروف. كنت بقول للإخوة ونحن في بداية طلب العلم، أحد مشايخنا الأفاضل كان يعلمنا ويقول: إذا سمعت حديثا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة وأزكى التسليم فطبقه ولو مرة حتى تكون من أهله. حتى تكون من أهله، يعني سمعت حديث عن النبي أبدأ أطبق الحديث ده، إن عملت به أصبحت من أهل هذا الحديث. فكان يدربنا التدريب العملي على هذا الفهم. يقول: جلس النبي يوما بين أصحابه فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر الصديق رفع إيديه، قال: أنا يا رسول الله. قال النبي: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال الصديق: أنا يا رسول. قال النبي: ما اجتمعنا في عبد إلا دخل الجنة. فكان الشيخ يعمل إيه بقى التدريب العملي في هذا الحديث؟ يقول: يا أولاد احنا بنصوم اثنين وخميس سنة، طيب يجي مثلا صايمين يوم الاثنين، قول كل واحد فيكم يتصدق بصدقة ولو قليلة، واللي ما عندوش مال يتصدق بكلمة طيبة، بتسبيحة، بتكبيرة، بتهليلة. طيب الصدقة خلاص أمرها ميسور. طيب نعود مريضا، ما نعرفش حد مريض، نروح المستشفى، المستشفى في الحي عندنا، نروح نزور المرضى، أي مريض من المسلمين اقطع تذكرة وادخل، السلام عليكم، أي خش أي عنبر وادعي للمرضى، يبقى عدت المريض. طيب دي كلها سهلة، طب فين الجنازة بقى؟ أنا نروح عند المقابر وننتظر، أي جنازة معدية المسلم نمشي ورا منها وندعو له. يبقى أصبحنا من أهل هذا الحديث، وده المنهج اللي غايب عن الكثيرين للأسف. احنا ابتلينا بما يسمى الالتزام المزيف، التزام ظاهري فارغ من الأعمال والحقائق. تجد الأخ يقول لك مثلا عنده القرآن بالقراءات العشر الكبرى والصغرى، جميل، شوف جزال، بس أنا أريد أن أرى فيك القرآن وأخلاق القرآن ومعاملات القرآن، مش مجرد حروف فقط تتغنى به. يقول لك فلان يحفظ متن كذا ومتن كذا، جميل جميل جميل، لكن فين العمل بهذا بالحفظ اللي عندك ده كله؟ يبقى دي فجوة كبيرة جدا. يبقى مفهوم التدبر نظر للمآل يقود للأعمال، مش مجرد حروف بنحفظها أو نصوص. يعني مجالس العلم هذه مواعظ، خير ولا لا؟ خير. نور ولا لا؟ نور. حياة للقلب؟ نعم، من خلالها بتعرف الحق، ومعرفة الحق حياة. طيب المشكلة فين بقى؟ هل معرفتي للحق كافية؟ نقول لك لا، معرفة الحق لا تكفي للنجاة. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك يا أبو يوسف. إنما العمل بهذا الحق هو اللي فيه النجاة. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. مش مجرد سماع للحق وعلم بالحق، لا، العمل بهذا الحق ده اللي هيكون فيه النجاة. يبقى إذن الآيات الشرعية لها منهج رباني في التعامل، هو منهج التدبر. ننتقل بقى للآيات الكونية، المخلوقات، أنا وأنتم من المخلوقات، لذلك قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. السماوات من المخلوقات، الأراضين، عالم الحيوان، عالم الطير، عالم البحار، دي كلها مخلوقات. فالمخلوقات دي تسمى الآيات الكونية. المنهج الرباني في التعامل معها اسمه التفكر. التفكر يعني ايه؟ التفكر يعني اعمال العقل والنظر الى تلك المخلوقات، لانها براهين ودلائل على وحدانية الله، فتعرف ربك من خلال مخلوقاته. عشان كده بنقول أن السبيل إلى معرفة الرب جل جلاله من خلال آياته الشرعية وآياته الكونية اللي منها العقل، إن العقل مخلوق. ولذلك من الخطأ أن يقال زي عندنا في مصر بالدرجة يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، لا، ده كلام ليس بدقيق وليس بصواب. إنما عرفنا ربنا بآياته الشرعية، يعني المنهج الأول كتاب وسنة، فالله تعالى في القرآن عرفنا على ذاته، والنبي محمد في سنته عرفنا على ربنا، وبعد كده المخلوقات استدل بالمخلوقات ومنها العقل. لذلك كم من أناس لهم عقول وهم لا دينيون، يبقى مش بالعقل بقى. كبار الفلاسفة معظمهم ملحد. أبو جهل ده عمرو بن هشام كان من أعقل العرب، كان يدعى أبا الحاكم لأنه كان يفصل في النزاعات وعنده عقل عجيب، لكن هل هداه عقله إلى ربه؟ أبدا، بل كفر بالله وعاند وكذب وحارب النبي. فمش قضية ذكاء ولا، أبدا، قضية أن يقيد العقل بنور الوحي قرآن وسنة. فلا سلامة لعقل إلا بنور الوحي يا إخوة. فعشان كده التفكر في الآيات الكونية يوصلك إلى رب البرية جل جلاله. وبعد ما يترجم المترجم هنقف فقط مع بعض الآيات اللي فيها تفكر من خلال القرآن عشان نكون وضعنا لبنة في حياة القلب في هذا اللقاء، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Değerli kardeşlerim, Allah'ın yarattıklarında tefekkür etmek kalbe hayat veriyor dedik. Ve bu Rabbani bir yoldur, Rabbani bir menheçtir. Ve Allah'ın ayetleri iki türdür. Bazı ayetleri kevnidir değerli kardeşlerim. Yani yarattığı göklerden ve yerlerden ve inslerden onlara bakarak tefekkür ettiğimizde Allah'ın ayetlerini görebiliyoruz. Ve bazı ayetleri de şer'idir, vahidir. Yani Allah katından peygamberin üzerine indirilmiştir. Ve onların hakkında tedebbür ederiz. Yani Allah'ın bize ne demek istediğini anlamaya çalışıp onu hayatımıza geçirmeye çalışırız. Allah Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor. Diyor ki Kur'an hakkında tedebbür derin düşünmezler mi? Allah'tan başka birisinden olsaydı içinde çok ihtilaf bulurdular. İçinde birçok zıtlaşmalar bulurdular. Ama Allah katından indiği için hiçbir şek, hiçbir şüphe, hiçbir hata bulunmuyor bu kitapta. Ve ayet ne demektir? Ayet doğruyu apaçık gösteren, mübin bir şekilde gösteren bir şeydir. Yani o ayet senin kalbine girmesi lazım. Mesela Allah Teala ve akimus sala diye buyuruyor. Namazı kılın diyor. Sen de bu ayeti kabul edip bu ayetlere iman edip namazı hayatında ne yapıyorsun? İkame ediyorsun. Namazda hayatında ne yapıyorsun? Yer veriyorsun. Ve diğer emirler gibi o ayeti anlayıp fiile dönüştürüyorsun. Yani ayet bize ne demek istiyor diye anlamaya çalışıyoruz. Anladıktan sonra da hayatımıza geçiriyoruz. Bu tedebbürdür. Hocamız anlatıyor, diyor ki bizim bir doçentimiz vardı üniversite yıllarından, bir tane şeyhleri. Hep onlara dermiş ki bakın hayatınızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan gelen sahih bir hadis gelirse size o hadisi tatbik etmeye çalışın. Velev ki bir kere bir hadis duydunuz, hadis sahihtir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu yapmıştır. Siz onu velev ki bir kere hayatınıza geçirin. Ne yapmış oluyor? İlmi amele bağlamış oluyor. Öğrendiği ilmi fayda versin diye, hayata kalp versin diye,
ahirette karşılık bulasın diye amele dönüştürmüş oluyor. Sadece harfler öğrenmiş olmayasınız. Allah'ın indirdiği Kur'an'ı sadece tilavet için değil, sadece o harfleri ezberlemek için değil, Allah'ın bunda maksadı ne? Allah bu ayette bana ne demek istiyor? Benden ne istiyor? Neyi yapmamı istiyor? Veya neyi yapmamamı istiyor? Anlamaya çalışmak ve hayatına geçirmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde ashaba soruyor. Hanginiz bugün oruçlu güne başladı? Ve Ebu Bekir radıyallahu anh'u ben ya Resulullah dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Hanginiz bugün bir sadaka vermiştir? Yine Ebu Bekir radıyallahu anh'u ben ya Resulullah dedi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine sordu. Hanginiz bugün hasta bir kardeşini ziyarette bulundu? Ve yine Ebu Bekir radıyallahu anh'u ben ya Resulullah deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanginiz bugün bir cenazenin peşinden gitti? Sorduğunda yine Ebu Bekir radıyallahu anh'u ben ya Resulullah deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki bu dördü bir insanda bir günde birleşti mi o kişiye cennet vacip oluyor. Yani ne anlıyoruz? Ebu Bekir radıyallahu anh'u bunları bildikleri için değil, bunları bilip, tedbirini önden alıp, güne o niyetle başlayıp, hayatına geçirdiği için, hayatına tatbik ettiği için bu mertebeye ulaştı. Sonra hocalara dedi ki, pazartesi ve perşembe oruç tutarız. Pazartesiden başlayalım. Pazartesi hepimiz oruç tutacağız dedi. Sonra dedi sadaka. Velev ki bir kuruş olsa da bir sadaka verin. Onu da mı bulamadınız? İyi bir söz söyleyin. Kardeşinizin yüzüne tebessüm edin. Veya bir tesbih çekin. O da bir sadaka olarak yazılıyor. Sonra bir hastayı ziyaret etmek. Hasta bilmiyor musun şu an? Hastaneye git. Yerli bir mekanda hastaneye git. Ve orada hastalara hem selam ver, hem ellerini kaldır, onlara dua et. Sonra cenaze kaldı. Cenazeyi varsa o gün zaten gidersin. Yoksa bizim ülkelerimizde zaten bir yani her gün bir cenaze çıkıyor. Gidersin mezarlığa ve beklersin. Onu da aldın mı, o sevabı da aldın mı bu hadisi sen de tatbik etmiş olursun. Velev ki hayatında bir kere. Ve bu sevabın nail olan kişilerden oluruz. Onun için ne görüyoruz? Tatbik. Tatbik. Ve hocamız uyarıyor. Diyor ki şu zamanda, bu olduğumuz zamanda dış manzarasına, dışarıya doğru nasıl gözükeceğini çok dikkat edip amelini ve kalbini ihmal eden bir kısım görüyoruz. Yani İslam'ı yaşayan kısım, sakal bırakan kısımdan bahsediyor. Dış manzara evet bu Müslümandır veya bu hani Selefi Sünnidir diyecek kadar var. Ama maalesef birçoğu sadece dış manzarada kalıyor. Ve tatbik yok. Amel nerede? Soruyoruz. Bu ilim meclisleri şüphesiz ki kalbe hayat veriyor. Şüphesiz ki hayırdır ve nurdur. Ama bu burada öğrendiğiniz hak ile amel etmediğiniz zaman eliniz boş gelirsiniz. Allah'a eliniz boş gidersiniz. Allah Teala Kur'an'da Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Onlara vaaz olarak verilen ilim ve hakikatları tatbik etseler, fiile geçirseler onlar için daha hayırlı olur ve daha çok sebata yakın olur. Onları yol üzerinde sebatta tutar. Diğer ayetler ise dediğimiz Allah'ın mahlukatlarında Kur'an'da şöyle buyuruyor Rabbimiz ve fi enfusikum kendi nefsinize bakın. Allah'ın ayetleri apaçık zahirdir. Kendi nefsinize bakın. Görmüyor musunuz diyor. Yani Allah'ın kevni ayetlerinde tefekkür ettiğin zaman onlar
seni Allah'a daha çok yakın getirir. Allah'ın halkında, yarattıklarındaki mahareti görürsün, sanatı görürsün. Çünkü bunlar hepsi, her gördüğün canlı ve her gördüğün dışarıdaki ayetlerden, bu ay olur, güneş olur, dağlar olur, her gördüğün ayet seni Allah'a gösteriyor. Seni Allah'a anlatıyor. Sana Allah'ı anlatıyor. Ama aklını gelen ayetlerin üzerine hakim kılma. Şimdi bazıları diyor ki biz Allah'ı akılla bildik. Hayır. Hayır. Sen Allah'ı ilk başta Allah'ın indirdiği ayetlerle tanıdın. Allah'ın kendisini vasfettiği, tarif ettiği ayetlerle, hadislerle tanıdın. Sonra kevni ayetlere bakarken, mahlukatlarına bakarken imanın yükseldi ve bunların Rabbi Allah'tır diye şehadet getirdin. Ama Allah'ı ben aklımla tanıdım diye bir ifadede bulunma. En büyük felsefeli insanlar bile, en büyük filozoflar bile ya müşrik olarak ya da ateist olarak ölmüştür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanı Amr ibn Hişam dedikleri Ebu'l-Hakem o kadar hikmetli, o kadar aklı sağlam bir insandı ki Ebu Cehil dediğimiz Ebu'l-Hakem diyordular ona. Yani iki taraf anlaşmadı mı, yani bir anlaşmazlığa vardı mı onu çağırıyordular. Aralarını hallediyordu. O kadar akıllı bir insan, bütün bir toplumun aklını beğendiği bir insan Allah'ı inkar edip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e savaş açıp ve müşrik olarak ölen bir insandı. Onun için akıl değil, Allah'ın vahyini kabul eden kişi kurtuluşa varıyor.
El-Kur'an ve husuna ala ibadeti tokku fi havatim suratel imran kutu tekele inne fi halki semavati vel ardi yaktilatil leyli vel nehar ve ayyatin li ulil elbet الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الليل والنهار أيضا تذكير بالدنيا والآخرة النهار للسعة للعمل للتعب الليل للراحة السكون اللي اشتغل في النهار وأخذ بالأسباب بيرجع آخر النهار عنده ما يكفي من المال الذي يدخل السرور على أهله وولده من تكاسل وغفل وترك العمل هيضطر للصدقات إن وجدت وإلا ما يحسن ينفق على زوجة ولا ولد فما فيش أمان ولا اطمئنان إنما اللي اشتغل واجتهد في النهار ينام مطمئنا فرحا سعيدا بثمرة عمله ومن تكاسل في النهار بات مهموما مديونا حزينا مغموما هكذا هي الدنيا والآخرة الدنيا للعمل والاجتهاد فمن عمل واجتهد جنى الكرامة يوم القيامة ومن غفل وتكاسل وابتعد جنى الندامة يوم القيامة فلابد أن تتفكر في تعاقب الليل والنهار كآية جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاش تفكر في السماوات والأراضين وانظر إلى عظم الخلق هذا النظام الدقيق والإحكام العجيب يدل على وحدانية الله رب العالمين سبحانه جل جلاله في سورة الغاشية وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع وهذه من السور التي نقرأها كثيرا ونستمع إليها كثيرا جزء عنها هذه السورة تكلمت عن أهل الكفر والعناد والعاقبة المرة له رفع سطحت إخوة. لازم نقف وقف التدبر وتفكر. إيه علاقة التفكر هنا بالآيات الكونية بعد الحديث عن المكذبين والحديث عن المصدقين؟ بعد الحديث عن عاقبة المكذبين والحديث عن نعيم المصدقين، في ترابط غريب وعجيب بين الآيات لازم تنتبه له. لما اتكلم عن أهل النعيم قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. خلي بالك من الترتيب العجيب ده في وصف الجنة، عشان التفكر في الآيات مرتبط بآيات الجنة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الله أكبر. العرب يلامسون الإبل ليل نهار، وهذا مما يعرفونه من وسائل الانتقال. فلفت أنظار المكذبين من العرب إلى هذه الآية الدل على وحدانية الله تعالى. الإبل، الإبل دي عجيبة يا إخوة، والله من عجائب الخلق. يا ريت كده بعد المحاضرات دي ترجع كده البيت تبحث عن كتاب اسمه الحيوان وتقرأ عن صفات البعير والجمل ده، عشان توصل لربك عز وجل بيقين في الخلق ده. أولا البعير أو الإبل في المرعى تأكل من أي مرعى وجدت، خصبة أو غير خصبة، في عشب بتاكل، ما فيش أعشاب وفي أشواك بتاكل. عجيب أمرها، فهي منفتحة المراعي طلاقة في الأخذ. اتنين، لها أن تتحمل العطش فوق 10 أيام. يعني الجمل لو ما فيش ماء لمدة 10 أيام أو يزيد ولا على باله، ماشي ماشي منطلق بأمر الله، بل وبداخله يصنع الماء في فجوات وأكياس داخلة في تحت السنمة، دي وظيفتها إعداد الماء. مش يقول لك هو بيشرب ويخزن، ده جزء، إنما حتى لو مش مخزن هو بيصنع إيه؟ الماء بقدرة الله تعالى، فيبدأ يصنع المياه من داخله. إيه كمان؟ له خف عجيب جدا ليتحمل لهيب الرمال. الواحد مننا لو مشي حافي لمدة 10 دقائق على رمال محرقة يلتهب، ده بيمشي أيام وشهور في الصحراء المترامية. سبحان الله، لا يكل ولا يمل. حاجة تانية يا إخوة مهمة أوي، إن الجمل ده لا يعرف الكذب. سبحان الله، لا يعرف الكذب أبدا، ما دام عنده بعض القوة على التحمل يفضل يشيل ويمشي. لا يبرك الجمل إلا من عجز تام، ما دام نام بس خلاص، ده كده خلاص انتهت كل قواه. إنما لو بقيت له بعض القوة مش ممكن أبدا يكذب ويتكسر، يعمل نفسه مش قادر. إحنا نعمل ده، الجمل لا. يعني الإنسان ممكن يزوى حتى في الشغل، الشف موجود دو دو دو دو شغال، الشف عمل يتكاسل. الجمل ما يعرفش الكذب. ايه الربط بين الجمل والجنة؟ شوف وصف الجنة كده، الجمل عالي مرتفع بسنمة، والجنة ايه؟ عالية. الجمل لا يكذب، والجنة لا لغو فيها ابدا، ما فيها لغو في الجنة. ارتباط عجيب يا اخوة بين الايات. بيقول لك انظر للصفات عشان تعرف الله يوصلك. ادي صفات البعير، ادي صفات الابل، لا تعرف الكذب ابدا، والجنة من وصفها ليس فيها لغو، ليس فيها كذب، دار منزهة عن النقص لأنها دار كمال. فيربطك الربط الإيماني ده. ولذلك رضي الله عن شريح القاضي قاضي المسلمين، في يوم ترك مجلس القضاء وانطلق إلى سوق البعير والإبل، فالمسلمون يأكلون يا قاضي المسلمين،
إن كانت لك حاجة في السوق نشتريها لك وتفرغ أنت للقضاء بين المسلمين. قال ويحكم، ما جئت للشراء ولا للبيع، ولكن جئت لأطبق آية من كتاب الله تعالى. قال وما تلك الآية؟ قال أطبق قول ربي عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لسه بنقول لك عليه، كن من أهل الآية، كن من أهل الحديث. فأنت بقى كده عشان تكون من أهل الآية لازم تشوف جمل وتتفكر في جمال الخلق وكمال الخلق وجلال الخلق لتصل إلى ربك عز وجل. اللي بيقول لك الكون من خلق الصدفة والطبيعة، طبيعة وصدفة. طيب، فربطك الربط الإيماني من خلال عبادة التفكر ده في الأرض. طب نرفعك بقى لعلو شوية بقى. شفت في الأرض اهو حيوان، شوف القدرات والطلاقة الموجودة فيه. طيب تعالى ارتقي بقى لفوق، وإلى السماء كيف رفعت. يا الله، شوف ثقل السماء وعظمة السماء، رفعت بلا عمد. شوف الميكروفون الخفيف ده ما ينفعش أسيبه كده ويقف، يروح ساقط. طب السماوات دي بارتفاعها بقوتها بثقلها بعظيم خلقها، من يمسكها؟ الله، لا أحد سواه. بل العجيب، تجد في السماء آيات عجيبة جدا، أجرام من شمس وقمر ونجوم، زينة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. مصالح العباد تتعلق بهذا المخلوق، سبحان الله، سبحان الخالق. مش بس كده، وفيها جبال رواس من كواكب، ما دي عاملة زي الجبال والأوتاد. فيقوم ربطك الربط الإيماني ده عشان تتعرف على عظمته جل جلاله. وبعد كده رجعنا تاني، بعد أن أخذ مخلوقا أرضيا وهو البعير، انتقل بنا إلى العالم العلوي، إلى السماوات. طب ارجعوا للأرض تاني، تعالوا وإلى الجبال كيف نصبت. الله أكبر، أوتاد يا إخوة تحفظ الأرض أن تميد بنا. شوف شامخة زي الجبال. طب إيه علاقة الجبال بالجنة؟ اسمع بقى، ما الجبال الوتد دي وعظم خلقها بتجري منها عيون الماء ومنها الشلالات ومنها كذا، والجنة إيه؟ فيها عين جارية. الجبال فيها الثمار وفيها الأشجار وفيها النعيم كما في جنة الله رب العالمين. فيقوم ربطك بالجبال من علو في الأرض، وبعد كده ينزل لك تحت بقى، وإلى الأرض كيف سطحت. شوف الأرض بقى كيف مهدها الرب جل وعلا، بنمشي فيها مطمئنين، فيها السهول والوديان، الأرض الخصبة للنبات والخير والعطاء. أيعصى هذا الخالق العظيم جل وعلا؟ إيه كمان في باب التفكر؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كنت دايما أقول للإخوة، في عندنا شربة الماء وعندنا إخراج الشربة دي، من أعظم وأجل العطايا التي غفل عنها الكثيرون للأسف. هارون الرشيد جلس في مجلس الإمارة هو أمير أمة، فطلب شربة ماء، شوية مية بردين، وجيء له بإناء الماء. هارون ينظر إلى جلوسه فرأى ابن السماك من علماء المسلمين بطانة خير، قال يا ابن السماك عظني، قل لي موعظة. فقال العالم للأمير، يا أمير المؤمنين، إن طلبت شربة الماء وقد أشرفت على الهلاك فلم تجدها، بكم تشتري؟ يعني أنت في صحراء مترامية بتموت من العطش، هتموت وما فيش غير شربة واحدة مقابل المال، هتشتري بكام؟ قال أدفع فيها نصف ملكي. قال اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. شرب هارون على السنة، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. مش يمسك كده ايه ده يا ابني؟ فين السنه يا ابني؟ والاخ لحيته قد كده يا ابني، الله يصلح حالك، فين السنه يا ابني؟ السنه ثلاث رشفات، افهم بقى واقتدي بقى وتاسى بقى عشان تكون من اهل الحديث. فلما شرب هارون وحمد الله قال له العالم: يا امير المؤمنين اخبرني بربك، ان حبست فيك الشربه ولم تتمكن من اخراجها واشرفت على الهلاك، كم تدفع يا هارون؟ حبس البوليو يا اخوه صعب جدا. بعض المرضى عافانا الله اياكم لما يكون عنده حصى على المثانه تغلق له المجرى بيموت، يموت من الالم، لازم يتفتح له قسطره ونطلع مجرى البول من مكان تاني والا يموت، يهلك من الالم. وده اللي حصل مع راجل ساري جدا كبير في الصراء في دول الخليج، مالتي ملياردير، تجاوز 80 من عمره وابتلي بهذا الباب، اغلق مجرى البول بيموت. حملوه على اكبر المشافي الخاصه اولاده، وجه الطبيب عمل له جراحه وعمل له القسطره وخرج له مجرى البول، والحمد لله تمت وارتاح الرجل وقاعد بقى في الغرفه كده. والطبيب المعالج دخل بالفاتوره بتاعه العمليه، اول ما اولاد الرجل شافوه اللي يقبل ايديه واللي يقبل راسه: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وراح مقدم الفاتوره للرجل المسن، فقرا كده وبكى. فالدكتور فكر انه ما عندوش مال يدفع ثمن الجراحه، قال له: يا والدي ما لماذا البكاء؟ اذا كان الاجر كبيرا انا اتحمله. قال: لا يا ولدي، والله ما ابكي من اجل هذا، لله الحمد منا المال كثير، ولكنني ابكي لانني منذ 80 سنة ادخل الخلاء في راحه تامه وما شكرت ربي على هذه النعمه مره، وانت مره واحده فقط ساعدتني في اخراج بوله. ولادي بيقبلوا ايديك وبيقبلوا راسك وبيدعوا لك وهندفع فلوس كمان. يا على جحود الانسان. كم مره دخلنا الخلاء براحه وما شكرناش؟ كم مره شربنا الماء وما شكرناش؟ قال هارون: ادفع فيها ملكي كله. قال له العالم: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. هذا الملك بتاعك يا هارون، ما يسويش شربة ماء عند الحاجة إليها وما يسويش إخراج البولة عند الحبس. لذلك هارون لما دنا منه الأجل طلب من أولاده أن يحملوه إلى قبره الذي أعده، فنزل القبر كده وبكى ورفع يديه للسماء قائلا: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ملك الدنيا زائل يا إخوة، فلا تتصارعوا من أجلها، خذوا بالأسباب وأجملوا في الطلب، واعلموا أن الرزاق هو الله، واعلموا أنها ليست بغاية ولكنها وسيلة لإقامة الدين ونصرته، واعلموا أن الآخرة خير وأبقى ليست الدنيا. وأختم بهذه الآية: فيك أيها الإنسان، وهي تعدد المخارج فينا. الله تعالى جعل مخرج الأذن مرا، وجعل مخرج العين ملحا، وجعل مخرج الفم حلوا. سألت نفسك ليه؟ إيه الحكمة؟ تعال نشوف الحكمة. الأذن تجويف، وانت نايم ممكن يكون عرضة لدخول الحشرات والآفات فتفسد حياتك، فمن حكمة ربنا يجعل مدخلها إيش؟ مر. لو فكرت حشرة تدخل، لا ده مرار، مش مكاني، ده ما ينفعش أقعد هنا، وانت جرأت في ثمار يروح ماسكها تموت، عشان يحفظ عليك نعمة السم. شكرت؟ ده سؤال. العين ملح، لأن الرخوة اللينة يحتاج إلى دباغة مستمرة حتى لا ينجس فيفسد. لما بنذبح الذبيحة في الأضحية أو في العقيقة بنسلخ الأضحية والذبيحة، فالجلد ده رخو لين، عشان ننتفع به يقول لك لازم دباغة يدبغ بالملح وإلا ينجس ولا ينتفع به. طب عينك هذه رخوة لينة يبقى محتاجة لدباغة مستمرة حتى لا تفسد، فجعل مخرجها ملحا، دباغة مستمرة تطهير للعين. عشان كده رحم الله والدتي، كنت لما كده شوية هموم تقول لي ابكي ابكي يا سيد، ده البكا يا ابني بيطهر العين وبيسكن القلب، ما تكتمش البكا ابكي وطلع. فالدموع دي آية من الآيات سبحان الله، وفي قناة دمعية ومش عارف شبكية وقرار، شغلانة كبيرة قوي، عالم تاني ملك. انت كن كامل، من خلقك؟ الله. فجعل مخرجها ملحا دباغة مستمرة ليحفظ عليك نعمة الإبصار. طب الفم بقى حلو ليه؟ لأنه لو جعله مرا لمرر عليك حياتك، لكن أراد أن تتمتع بطيباتها. كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فجعل المخرج عذبا طيبا جميلا، ليه؟ عشان أعرف أن ده ساخن، وأعرف أنه شاي، وأعرف مقدار الحلاوة اللي فيه أو المرارة اللي فيه، لأن لو هنا مش ملاش حياة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا إخوة، المقام ضاق وأكتفي بهذا القدر، فما هي إلا لبنة في طرح حياة القلب. يكمل اللبنات من بعد الشيخ محمد فرح، الشيخ برهان، الشيخ أحمد، حفظ الله الجميع.
جزاك الله خير.
شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، وأترك المقام للمترجم سيد يترجم.
Değerli kardeşlerim, Allah Teala Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki yerlerin ve göklerin yaratılışında ve gecenin ve gündüzün ayrılmasında akıl sahipleri için ayetler vardır. Onlar ki Allah'ı ayaktayken ve otururken ve uzanırken Allah'ı zikrederler. Ve yerlerin ve göklerin hakkında tefekkürde bulunurlar. Onların yaratılışının hakkında tefekkürde bulunurlar. Ey Rabbimiz. Sonra bu sonuca varıyorlar. Ey Rabbimiz. Men halakte hâzâ batıl. Bunu sen boşa, batılda yaratmadın. Sübhânek. Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Fekina azâbennâr. Bizi ateş azabından sen koru. Burada ayette gördüğümüz gibi Allah Teala mümin kullarını tefekküre çağırıyor. Ve burada çok güzel bir misal var. Gece ve gündüz gidip geldiği gibi dünya ve ahiret de böyledir. Gündüzü Allah Teala çalışmak için, rızkını elde edebilmek için Allah Teala gündüzü verdi bize. Kim gündüzün çalışırsa, helalından bir şey kazanırsa, gece evine gittiği zaman hem kendine, hem eşine, hem çocuklarına yetecek bir şey getirecek. Yiyecek, içecek, onları sevindirecek bir şey getirebilecek. Ve gecesinde rahatlık bulacak. Dünya ve ahiret de böyledir. Kim dünyasında bu tarlada bir şey ekerse ve çalışırsa ve sularsa ve gerektiği gibi bakarsa, gece olan yani ahiret tarafında rahat edecek, sırtını yaslayacak bir şey bulacak. Ama kim bunu terk ederse, kim doğru ameli terk ederse pişman olup kaybolanlardan olacak. Ve bu yerlerde ve göklerde gördüğünüz bu yaratılış, bu en ince detayına kadar bu sanat size Allah'ın bir olduğunu gösteriyor. Her mahlukun içine bakarsan, diri olsun ölü olsun, dağlar olsun taşlar olsun, denizler olsun yıldızlar olsun, her şey size bir ilahı gösteriyor. Ve o ilahın zikredilmesini gerektiğini gösteriyor. Allah Teala Gâşiye suresinde, yani birçok çoğumuz ezber bildiği, çok okuduğu veya çok duyduğu bir surede Allah Teala sureyi şöyle başlıyor. Önce Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan onların halini gösteriyor ahirette. Onlar çok elim bir azapta olacaklar. Yüzlerinde çok kötü bir ifade olacak. Yorulacaklar. Azabın içinde yorulacaklar. Sonra Allah Teala musaddık ve mümin kulların halini gösteriyor. Yüksek bir cennette olduklarını söylüyor. Yaslanacaklarını söylüyor. Beraber orada olacaklarını söylüyor. Envai çeşit nimetlere, yani her şeyi, her şeye gözlerinin istediği, nefsinlerin istediği her şeyi eline uzatabileceklerini söylüyor. Ve sonra Gâşiye suresinin son ayetlerinde Allah Teala bizi tefekküre çağırıyor yine. Ve diyor ki: "Efela yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat?" Onlar deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Şimdi Allah Teala tabii ki burada ilk başta Mekke'deki müşrikleri kastediyor. Ama hepimizi de tefekküre çağırıyor. Ama Arap halkı genel olarak develerle haşır neşirdi. Çünkü onlar için bir deve demek her şey demektir. Hayat anlamına geliyor. Onların yani hem sütü, hem ticareti, hem taşıması gereken her şey devenin üstünde yürüyordu. Yani bütün ekonomisi devenin üzerine kuruluydu. Ve Allah Teala onlara diyor ki: bakmazlar mı? Deveyi nasıl yarattığınızı bakmazlar mı? Şimdi deveye baktığımızda görüyoruz ki deve her yerde otlanabiliyor. Yani en sıcak yerlerde de, en kırsal yerlerde de bir deve yiyeceğini bulur. Sonra bakıyoruz ki bir deve susuzluğa çok tahammül gösterebiliyor. Susuz kalabiliyor. 10 gün susuz kalabiliyor ve bu gösterebiliyor. Hatta suyu bile haznedebiliyor içinde. Ve gerektiğinde suyu bile üretebiliyor. Yani içindeki sıvıdan suyu alıp sade bir hale getirebiliyor. Ve Araplar bunu biliyor. Ve ayakları ise dışarıda çölde 80 derece, 100 derece varan o sıcaklıklarda sade ayağıyla basabiliyor, yanmadan. Ve yalan söylemeyi de bilmez. Bir deve yalan söylemeyi bilmez. Yani bir kendini tembel gösteremiyor veya hani şu an kalkmak istemiyorum veya içimden gelmiyor falan, öyle bir şey yok. Taşıyabildiği kadar taşıyor, devam edebildiği kadar da devam ediyor. Son noktasına kadar. Kalkmıyorsa belki onda artık takat yok. Ve cennet de böyledir. Cennette yalan yok. Devede olmadığı gibi. Cennet yüksektir. Deveye bindiğin zaman çok yüksektesin. Öyle değil mi? Ve bunu görmek için değerli kardeşlerim, bu ayetlere Allah'ın dediği gibi gerçekten bakmamız lazım. Fiilen, hani ilk başta dedik ya, bir ayet veya bir hadis sana geldiği zaman tatbik etmeye bak. Fiile geçirmeye bak. Şureyh el-Kadi, büyük bir hakem, bir gün deve pazarına gider. Ve orada develeri izlemeye başlar. O pazardaki insanlar da şaşırıyor. Senin kadar büyük, okumuş bir insanın burada ne işi var? Herhangi bir ihtiyacın varsa, dünyalık bir deve falan ihtiyacın varsa, bize söyle, biz ayağına getirelim. O da dedi ki, ben bunun için gelmedim ki. Ben satın almak için gelmedim. Ama
Kur'an'da okuduğum bir ayeti tatbik etmek için geldi.
Hangi ayet? Ey kadi, hangi ayet? O da dedi ki: "Efela yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat?" Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratıldığını bakmazlar mı?
Ve aynı şey
yerlerin ve göklerin hakkında da. Allah Teala göklere bakmamıza emrediyor mu?
O ayete bakın diyor mu?
Nasıl kusursuz
yarattığını izleyin diyor mu? Ve bunun için gerçekten zaman ayırıp bunu yapın.
Ve göreceksiniz ki
Allah'ın kusursuz mahlukatlarını gördüğünüzde
imanınız yükselecek. Ve tefekkürünüz gelişecek. Bu bir anda olan bir şey değil. Bu bir prosedürdür.
Biraz zaman istiyor. Ama bunu yaptıkça
daha ince ve daha büyük ayetler göreceksiniz.
Sonra Allah Teala
deveye bakmazlar mı dedikten sonra göklere bakmazlar mı? Göklere bakmazlar mı? Ve ile semai keyfe rufiat. Gökleri nasıl yükselttiğimizi ve nasıl kaldırdığımızı bakmazlar mı? Ve bu gök şüphesiz ki çok ağırdır. Ama hiçbir taşıyıcı kolan olmadan böylecik de duruyor. Onu tutan Allah'tır. Onunla cennet arasındaki misali ne?
Cennette ne kadar yüksekten ve ne kadar
en yüksekteki insanları yıldızlar gibi görüyorsan işte bu gökte.
Ve bu gök ne kadar genişse cennet daha da geniştir.
Ve bu gök nasıl duruyorsa, bu kadar ağır ve büyük ve geniş olduğu halde nasıl ayakta durabiliyorsa cennet de böyle Allah'ın kudretiyle durabiliyor. Sonra diyor ki Allah Teala göklere nazarımızı sarf ettikten sonra
ve ilel cibali keyfe nusibet.
O Araplar hep dağlık bir bölgede yaşıyordu.
Allah Teala diyor ki
bakmazlar mı bu dağlar ne kadar sağlam duruyor? Ne kadar yerin dibine
kadar sağlamlaştırılmış ve yeryüzünü sağlamlaştırıyor. Bu dağlar olmasa kardeşlerim bu yeryüzünde bu kadar rahat yürümeyiz. Bu yeryüzü dakika bir hep depremlerle bizi sarsar. Ama Allah Teala rahmetinden büyük sapasağlam dağlar kurmuş üzerine. Ve burada gene cennette bir bağlantı var.
Cennetteki hayatın nasıl o dağlar
sarsılmıyorsa
bil ki cennetteki o nimetler
hiç sarsılmayacak. Hiç yerinden oynamayacak. Sonra yeryüzüne bakın. Yeryüzünde yakin sahibi insanlar, iman sahibi insanlar için ayetler vardır diyor Allah. Ve fî enfusikum ve kendinize de bir bakın diyor.
Acaba
görmüyor musunuz? Bu yeryüzünde
Allah Teala nice
denizler ve ağaçlar ve mahlukatlar yaratmıştır. Envai çeşit.
Haddini ve hesabını bilmediğimiz birçok yaratıklar var. Keşfedilmemiş birçok yaratık var.
Ve hepsi Allah'ın ayetlerindendir. Bir seferinde وَفِي أَنْفُسِكُمْ
kendinize de bak. Kendi içine bak. Sen nasıl yaratılmışsın? Bir sefer rivayet ediliyor ki Harun el-Raşid o büyük halife
mecliste otururken
soğuk bir su istedi. Su geldiğinde etrafındaki bir alime dedi ki bize bir vaaz versene. Şimdi bu suyu içeceğim de sen bize bir vaaz versene.
Alim de elindeki suyu gördüğünde
dedi ki ey emirul müminin sen koskoca bir halifesin. Ama şayet bu elindeki sudan başka bir su bulunmazsa ve sen o suya muhtaçsan ve o suyu içmezsen
ölürsün. O suya ne kadar verirsin?
O da dedi ki saltanatın yarısını veririm. Mülkümün yarısını veririm. bir avuç su iç. Sonra dedi ki iç, afiyet olsun. Ve Harun el-Reşid rahimallah sünnet üzere besmele çekerek 3 kere suyu ağzına kaldırarak suyu içti. Afiyet olsun deyip ey emirül müminin hastalanıp bu su içine hapsolursa bu suyu çıkaracak kudretin olmazsa, hastalanırsan ve bu su senin içinde kalırsa ve çok elim, çok kötü bir acıya sebebiyet verirse o suyu bir daha çıkarabilmek için ne verirsin? Ve Harun el-Reşid hiç düşünmeden dedi ki saltanatın diğer yarısını, yani mülkün diğer yarısını da veririm hani bunu çıkarmak için. O zaman o alim dedi ki ya emirul müminin bir suyu içip yine çıkarmak kadar aciz bir dünya, bir suyu içip yine çıkarmak kadar senin mülküne değer bir dünyadan sen ne bekliyorsun? Vallahi bunda bir hayır yok.
Ne ver be?
Vallahi bunun için ömrünü feda etme. Bir su içmişsin ya.
Ve bir su çıkarabilmişsin. Ve biz görüyoruz ki bu zamanda da dünyanın en zengin insanları bazen hastalanıp böyle bir hale gelebiliyor. Bir suyu
geri çıkarmayacak kadar, kendi vücudundan geri çıkarmayacak kadar aciz hale gelebiliyorlar. Ve en kötü acıyı yaşıyorlar. Ve o acı ölümcül bir acıdır. Bir insanı öldürebilir. Gözüyle gören varsa biliyor, ben gördüm. O insan çöküyor. Küçük çocuk gibi ağlamaya başlıyor. Ve öleceğini zannediyor. Birazcık suyu çıkaramadığı için. Ve bunda çok zengin bir ülkeden bir tane Müslüman, yani Haliç dediğimiz ülkelerden bir tane Müslüman adam, 80 yaşını geçmiş bir adam böyle bir hastalığa yakalandı. Rabbim tüm Müslümanlara şifa versin. Ve bu adam 80 yaşının üzerindeydi. Ve oğulları onu hastaneye taşıdı. Ve açık bir ameliyat gerçekleşti. Sonra ameliyattan sonra adam uyandığında doktor odaya girdi ve adamın oğulları doktorun elini öpmeye gitti. Ve teşekkür etmeye gittiler. Doktor da elinde faturayla gelmiş. Sonra faturayı takdim etti ve yaşlı adam bunu okudu. İşte şu kadar 1000 ödeyeceksin. Ve yaşlı adam çok zengin olduğu halde çok derin, hüzünlü bir şekilde ağlamaya başladı. Ve doktor dedi ki bak dedi, bunu ödemeye gücün yoksa yardımcı oluruz. Takside bağlarız. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Ve adam dedi ki yok elhamdülillah biz Rabbimiz çok vermiş bize. Her şeyimiz var da. Rabbim bana 80 sene su içip su çıkarmayı nasip etti. Ve ben bunu şükretmedim. Ve sen bir kere yardım ettin. Sen bir kere bunu yapmakta, bunu gerçekleşmekte yardımcı oldun. Ve bana bir fatura getiriyorsun yüksek. Ve oğullarım senin elini öpüyor. Ve bunu ödeyeceğiz. Ve görebiliyoruz ki kardeşlerim, kendi hakkında ve etrafındaki mahlukatların hakkında ne kadar okursan ve ne kadar ilim elde edinirsen o kadar daha çok Allah'ın bu sanatını, bu dil yetmez, açıklamak için akıl yetmez bu sanatı görebiliyorsan ve bunun hakkında tefekkür edip bir sonuca varabiliyorsan evet bu ayetler Allah'tandır. Bu ilah birdir. Ve bu ilah bizi bu dünya için yaratmadı. Büyük ve yüksek bir gaye için yarattı. Ve bu gayeyi anlamamız için peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi ve bizi uyardı. Bunu anlarsak kalbimiz o zaman dirilir. Şeyhimize hepinizin adına çok teşekkür etmek istiyorum. Rabbim sizden razı olsun. Rabbim ilminizi artırsın. Müslümanlara olan faydanızı artırsın. Sizi, annenizi, babanızı, hepinizi affetsin ve cennetinizi alsın. Amin ya Rabbim. Amin. Barakallahu fikum.